فقط آشنا تلویزیوندنن شپیده خبرونو سرچیکی د افغانستان پاره د مسکو فورمات غونده دا غونده چې سبا د جمعې په ورځ د تاتارستان جمهوریت په مرکز کازان ښار کې جوړیږي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت په جوړولو تمرکز کوي. د امریکا د ولسمشرۍ د پاره د جمهور غوښتونکو کاندیدانو ترمنځ دوهمه مناظره په امریکا کې لومړنیو ابتدایي ټاکنو ته له څلورو میاشتو څخه لږ وخت پاتې دی. او معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په داسې حال کې په نړۍ کې منځل کیږي چې په افغانستان کې طالبانو په رسنیو د محدودیتونو د لګولو په دوام نن هم په دایکندی کې د نسیم په نوم یو سیمه ییزه راډیو تړلې ده. هیله ده د خبرونې تر پای مو سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده د تلیش پګمنیټه او د 2023 کال د سپتمبر 28مه زه خایسته سعادت لامیمه. ټاکل شوی ده سبا په روسیه کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه جوړ شي. دا ځل دې غونډې ته د طالبانو پلاوی هم وختل شوی دی. د مقاومت عالی شورا ویلي چې د مسکو فارمټ غونډه د دې هیواد په کچا د ټولو ښکېلو غاړو په ګډون غونډه جوړ شي. د چارو شنو کې د دې غونډې پایلو ته ډیر هیله من نه دي. نور حال به په دغه رپورت کې سره په ګډه وګورو.
د مسکو فارمټ غونډه په داسې حال کې د جمعې په ورځ جوړېدونکې ده چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالی شورا د دې غونډې له تنظیمونکو غوښتې دي چې د افغانستان روان کړکېچ ته د حل لارې د موندلو لپاره دي. د ملګرو ملتونو او په افغانستان کې د ښکېلو غاړو په ګډون یوه سیمه ییزه غونډه جوړه کړي. دغه شورا د ویلامې په خبرولو سره له طالبانو سره تعامل یو ورخیز او د وی فراتی ډلې سره تعامل غنلای او ویلي دي چې د طالبانو د حاکمیت دوام سیمه او نړۍ ته غوښونه راولاړوي.
په افغانستان کې د القاعده په ګډون د یو شمیر تروریستي ډلو شتون لپاره د حل لار تر هغه نشي موندل کېدای چې دغه هیواد په قضیه کې ټول شامل غاړي دغه سن ته د حل لار ونه لټوي. کدا کار ونه شي نو امنیتي غوښونه به دوام ولري.
د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځنګړي استاد امیر کابلوف څور دی وړاندې رسنۍ ته وویل چې د ټول شمول حکومت جوړېدل د مسکو فارمټ د غونډې یو عمده بحث دی.
ټول هغه هیوادونه چې ښکېل دي د افغانستان په موضوع کې او تاثیر گذاره دي د دنیا په سطح، دوی باید متحدن این طالبان رو د فشار راوړي چې طالبان بین الافغانی مذاکرات ته اړ کړي.
د واشنگتن په انستیتیوټ کې څیړونکو انا بورشو اسکای امریکا غږ ته ویلي فکر نه کوي چې د مسکو غونډه دې ملموسي پایلې ولري.
زله دې غونډې د پام وړ پایلو تمنه لرم. حقیقت دا دی چې روسیې په خو هم د طالبانو له مشرانو او یا هم د څو اړخیزو غونډو کوربتوب کړی، خو د پایلو د درلودلو پر ځای ډیره ننداره ایزه بڼه درلودلې. دا کار همدارنګه کېدای شي د ولادیمیر پوتین له خوا یوه هڅه وي چې ښکاره کړي له لویو نړیوالو پریکړو سره اړیکه لري، خو دا په دې معنی نه ده چې دا ډول کارونه دې پایلې ولري.
په دې غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په ګډون د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي هم ګډون کوي. خو دې غونډې ته د امریکا استازي نه دی بلل شوی.
په دې اړه ډېر څه د ویلو لپاره نه لرم. یوازې دا چې موږ د مسکو فارمټ د غونډې له جوړېدو خبر یو. موږ د مسکو فارمټ غړي نه یو. بنا اند امریکا استازي به پکې ګډون ونه کړي.
د سیمې د هیوادونو یو شمېر مشرانو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې وویل په تېرو دوو کلونو کې ثابته شوه چې هیڅ کوم هیواد ته د افغانستان له خاورې زیان نه دی رسېدلی. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویلسن ویلي و چې د داعش د خراسان څنګ په وړاندې د طالبانو مبارزه بریالۍ ده. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د خبرونه بل مطلب د پاکستان په کراچۍ ښار کې د میشتو افغانو ټولنې د معلوماتو لمخي یوازې پتیرو څه باندې دوه ونه یو کې په دغه ښار کې له 200 څخه زیات افغان کډوال زندانی شوی دي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې په پاکستانی ښارونو کې د جرایمو د مخنیوي په پاره دا اقدام کړی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د پولیسو په ناسم چلند انتقاد کړی دی او له پاکستانی چارواکو یو غوښتي چې د خپل هواد د کورنۍ سنځو مسؤلیت دی پر افغانستان نه اچوي.
پولیس وایي د سپتمبر میاشتې د پیل راهیسې یوازې په کراچۍ ښار کې لږ تر لږه 200 افغانان نیول شوي دي او په سلګونو یې په نورو ښارونو کې نیولي. دا د تیر اگست میاشت په پرتله 10 برابر زیات شمیر دی. افغان کډوال وایي پولیس بې توپیره ټول افغان کډوال نیسي.
مجبوری کیلئے بیٹا احسان کیسے بتا سر جی
موږ د داسې یو وضعیت سره مخ یو چې باید کور کې پټ شو. د کار پرې خودل څه اسانه خبره نه ده، خو ویره ډیره زیاته ده. باور وکړئ چې حتی مارکیټ پورې کار ته وتلی نشم، بله چاره نه لرم مګر دا چې کور کې کینم.
افغان کډوال وی پولیس قانوني اسنادو ته اهمیت نه ورکوي او پیسې غواړي. د نقیب الله په نوم یو کډوال د فرانسې خبری اژانس ته ویلي سره د دې چې دا ستوګنې قانوني اسناد ورسره وو بیا هم پولیس ونیول. نقیب الله وی هغه او پلار یې پولیسو ته شپږ څلوېښت زره پاکستانۍ روپۍ چې $160 کېږي ورکړي چې له زندانه پاتې شي. د کراچۍ د پولیسو مشر وی د رشوت او اسناد لرونکو قضیې به وڅېړل شي.
په دې ورستیو کې موږ د غیر قانوني کډوالو په وړاندې جدي پلان عملي کوو او دا څو علتونه لري. یو یې دا دی چې د کراچۍ پر سړکونو جرمونه زیات شوي. نور دلایل هم شته لکه د غیر قانوني مهاجرینو په لاس د مخدره توکو قاچاق او د وسلو قاچاق ستونزه هم شته او بیا د ترهګرۍ ستونزه هم لرو.
پولیس وی تیر کال د کراچۍ لخاره تر 1800 زیات افغانان بیرته ایستل شوی دی او نږدې 1200 پر روان 2023 میلادي کال کې توقف شوی. په کراچۍ کې د طالبانو جنرال کونسل سید عبدالجبار وی په پاکستان کې افغانان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د جنجال لامل زیان ویني.
بارډر میں اگر کوئی واقعہ ہو تو پھر یہ لوگ
کپ سرحد کے چتیشول دوی په کراچۍ کې د افغانانو په نیولو پیل کوي. دوی نیسی او زوروی د دستور ځ اصلي حل نه دی.
منیزا کاکل چې مدافع وکیل دی وی د بیا اسناد او افغانانو د پاره لکڅ کول شي او په استل شو کډوالو کې ناروغان، بې وزله، بشري حقوقو مدافعان او جونی محصلین شامل وي.
د سپتمبر په میاشت کې د نیولو په دې سلسله کې 15 تر 80% نیول شوي کسان هغه افغانان دي چې قانوني اسناد لري.
د پاکستان سره اړیکې دغه ورځې خراب شوې چې طالبان واک ته ورسېدل او ډیر ژر ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستان تر واک لاندې سیمه کې ناامني زیاته شوه. اسلام آباد ادعا وکړه چې دا بریدونه د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وو خو کابل رد کړل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د پولیسو په ناسم چلن انتقاد کړی او د پاکستانی چارواکو یې غوښتنه کړې ده چې د خپل هیواد د کورنیو ستونزو مسؤلیت دی پر افغانستان نه اچوي.
په افغانستان کې د افغان کډوالو د نیولو د لړۍ په دوام خبرونه ته چرا شو. قدر منولیدونکو تاسو به اوریدلی وي چې په کراچۍ کې د لسو ماشومانو په ګډون 60 تنه نور افغان کډوال له زندانونو څخه خوشي شوي دي. د خبرونې ګران میلمنې په پاکستان کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منیزه کاکر سره د دې زندانیانو په وضعیت باندې خبرې کوو. اغلی کاکر ستړي مشه ډیره زیاته مننه کوم د ژله کومې د پاکستان په زندانونو کې افغان کډوالو اوسنۍ شمیر څه دی او لکه څنګه چې تاسو واوریدل حتی ماشومان هم په دغه توقیف خانو کې اچوي، تاسو سره موثق ارقام څه دي؟
ډېره مننه. دا مهال کراچۍ شمیر تاته ښودلی شم. دلته په کراچۍ کې د ماشومانو په سمول دا مهال زموږ سره تر 200 نه زیات افغان کډوال چې دي په جیلونو کې بند دي.
بله، د دوی وضعیت څنګه ګوري؟ دوی تاسو ته زیاتره له څه ډول ستونزو سره ټکوي؟ د دوی شکایتونه څه دي؟
په دې کې چې دا کوم ان ډاکومنټډ کسان دي، دا ځل نیولې دي په کې اکثره چې دغه بیماران دي د دلته چې عدالت تر او اکثره نیم خو ډېر زیات کریټیکل بیماران دي. بیا په دې کې هغه ته هغه ایل فیسیلټي دلته نه دي ورته موجود دي کوم چې د یو ایډي هب جوړول شي. او دا ځل چې زیاتره کوم افغانان نیولي دي هغه کارډ هولډر دي، نو د هغوی په کلچو باندې کار په عدالتو کې لګیا دي. نیمای خلاص ول او د نیمای لپاره عدالت کې ضمانتونه لګېدلي دي. خو نیمای دی داسې بدبخت هم پاکستان چې د هغوی کارډونه چې پولیس دې ناخستي او د هغوی سره بل بیا څه ثبوت نشته چې ځان دا ثابت کړي چې زموږ سره کارډونه ول.
بله یو لر ناتایید شوی رپورټونه وایي چې پاکستان او طالبانو سره منل شي 1.1 میلیون افغان کډوال و د پاکستان څخه په زور بیرته افغانستان ته استوي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟ آیا دا رښتیا ده او که رښتیا وي نو دا به څومره د افغان کډوالو د لا کړاو سبب شي؟ ځکه اکثر هلته راځي ځکه خپل نجونې هلته کولی شي د نجونې هلته تعلیم ترلاسه کړي او داسې نور د ژوند ضرورتونه.
دلته فارون پر رسنۍ باندې د پاکستان کې کومه رسنۍ د پاوی باندې دا چلېدل او دا باقاعده ذکر دی اوسه چې د افغان حکومت کې کوم دي داغه سره پرد د تو باندې دلته د پاکستان کې مختلفي چارواکي دا په اطلاع کړی دی چې یو لس لاک افغانان چې دا به واپس دي او د باقاعده درې پړاو نه یې دلته خوردلی و چې موږ به یو ځل هغه وباسو چې کمانډ ډاکومنټ دي بیا به هغه د چا سي دي او دا یو پرسوی دي بیا بیا به مونږ په پیو آر کارډ والا سي د دوی په حق له مونږ فیصله کوو. نو دا مهال هم په پاکستان کې 15 لک افغان کډوال چې دي هغه پیو آر کارډ لري خو هغه ټول ایکسپایر شوي دا کارونه د 150 جون باندې ایکسپایر شوي دي. تر اوسه په پاکستان کې خالي یو نوټیفیکیشن د ګورنمنټ لخوا جاري شوی دی چې دا افغان کډوال باید نه تنګ تر څو کیبینیټ په دوی په حق له بل فیصله نه یې کړي. نو هغه افغان کډوال هم ځانونه تر کورونو پورې محدود ساتلی دي ځکه هغه ویره لري او دلته په کراچۍ کې خاص کر په هر دویم روډ باندې پولیس ورته ولاړ دي او دا هغوی دلته تګ راتګ یې ډېر ګران کړی دی ځکه چې دا ځل دوی دا تفلیق نه پکې کوي چې دا کارډ هولډر دي که نه
افغان کډوال په خپل د هغه رپورټونه چې موږ ترلاسه کړی دی وایي چې دوی د جنگ او ترهګرۍ له ویرې ګاونډو هیوادونو ته کډه شوي دي. نو هلته به څنګه بیا تروریزم ته او یا هم جرایمو ته لاس وهي؟ خو افغان کارپوهان وایي چې دا یوه سیاسي انګیزه هم لري او هغه دا چې پاکستان غواړي ځان د تروریزم قرباني وښيي او د تروریزم سره د مبارزې په نوم د نړیوالې ټولنې نه مرستې ترلاسه کړي. څومره شمېر یې د تروریزم سره په تړاو نیول شوي دي او دا خبره څومره رښتیا ښکاري ستاسو په نظر؟
طالبان د افغانۍ فرست دلته چې پاکستان ته سم افغان کډوال راغلي باقي اکثریت هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د خپل ژوند لپاره خطر ګڼي هلته تګ او دین سره زده ته کراچۍ کې په زندانونو کې ملاو شوی یم چې هغه افغانستان ته واپس تګ نه غواړي. او یو هغه کیټګري افغانان چې کم چې دلته د 30 کلونو نه وځي هغه افغان هم واپس تګ نه غواړي ځکه چې هغه وایي ما ولته خپل کاروبار څخه پاتې کیږي فقط لاړ ته ماته
بله. خو تاسو زما پوښتنه ځواب نه کړه د سیاسي انګیزې په اړه. آیا دا کارونه دا اقدامات سیاسي انګیزه هم لري؟
او بل په دې باندې دا تور پوهیږي چې دوی مطلب په کراچۍ یا په پاکستان کم کرایم ریټ زیاتر دي په دې کې د دوی لاس دی. نو دا افغانان چې کله عدالتونو ته راوړي په دوی باندې د فورن ایکټ خالي دا الزام دي چې دوی قانوني دستاویز نه لري. په دوی باندې څه داسې الزام په عدالتونو کې نه دي ثابت شوی چې آیا دوی یا داسې ترهګرۍ څه کارې کړي یا بل داسې څه کار چې هغه د پی پسې لګولي وي یا په عدالت کې از کریمینل دي هلته پیښ کړي
کور ودان
او بل په حق دا کله هم ما په دایو نیم کال کومه مېس کړې چې کله هم په بارډر باندې تعلقات د پاکستان یا د افغانستان ګورنمنت خراب شي کیا بیا د دوی سیاسي اړیکو په څه مسله راشي نو دا غا ډایرکټ اثر د پاکستان کې کوم افغان کډوال په وي باندې باندې دوی ول تورول ستارت دي.
نو تاسو یې د یوې پلمې په توګه یو وسیله ګوري چې کارول کیږي؟ ډیره زیاته مننه کوم په پاکستان کې د افغان زندانیانو مدافع وکیله منیزا کاکړ. اغلی کاکړ ډیره مننه، خوشاله اوسئ. د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو د محدودیتونو لګولو په دوام نن هم په دایکندي ولایت کې د نسیم په نوم یوه سیمه ایزه راډیو تړل شوې او کارکونکي هم د 2 ساعتونو لپاره توقف شوي دي. د خبریالانو د ملاتړ سازمان امریکا غږ ته وویل چې په تیرو 2 کلونو کې نه یوازې عام خلک بلکې رسنۍ او ژورنالستان هم له سختو ګواښونو سره مخ دي.
د سپتمبر 28مه اطلاعات ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. د 2015 کال راهیسې ملګری ملتونو دا ورځ لمانځي، وای هر څوک حق لري چې اړین معلومات ولټوي او ترلاسه کړي. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز امریکا غږ ته ویل چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو راهیسې د ډلې د رسنیو د فعالیت په برخه کې یو لس اعلامي او ذکر چې لمخي معلومات ته لاسرسي محدود شوی او پر رسنیو سخت محدودیت لګول شوی دی. په تازه اقدام کې طالبانو په دایکندي ولایت کې د نسیم په نوم یو سیمه ایز رادیو تړلې، مسؤل مدیر او دوه ژورنالیستان د څو ساعتونو لپاره توقف کړي وو.
رادیو نسیم که یکی از رسانه‌های محلی ولایت دایکندی از روز گذشته از طرف گروه استخباراتی طالبان نشرات این رسانه متوقف شده و همچنان ستن از کارمندان این رسانه به شمول مدیر مسئول و دو گزارشگر آن مورد بازداشت قرار گرفتن. دروازه این رسانه مسدود شده. تا کنون دلایل مسدود شدن دروازه این رسانه هم مشخص نیست.
د خبریالانو د ملاتړ سازمان وی په تیر دو کلونو کې رسانه او ژورنالیست د سخت غوښونو سره مخ شوی دی.
بعد امرغه د دوه قانون را په دې خپل د کیږي چې د حق د افغانستان د وګړو څخه اخیستل شوی دی. نه یو د چا د افغانستان وګړي اطلاعات لاسرسی نه لري. رسنۍ او خبریالان هم سخت ټول سره مخامخ دي او په اسانۍ سره نشي کولای چې اطلاعات لاسرسی ولري.
د افغانستان د خپلواکو خبريالانو ټولنه چې په افغانستان کې معلومات ته د لاسرسي په برخه کې تازه یو سروې کړی وای، په دغه سروې کې یوازې 28% خبريالانو د طالبان تر واک لاندې معلومات ته د لاسرسي د بهیر څخه رضایت ښودلې دي.
توقع میره تا امارت اسلامی در قسمت دسترسی به اطلاعات و زمینه معلومات دقیق و به موقع را برای رسانه ها فراهم بسازد تا از شایعات و شایع پراگنی جلوگیری شود.
د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت د 14 کال د وګي په ولسمه په ویلامه کې په افغانستان کې په هر ډول لارینو بندیز ولګاوه چې د خبريالانو د مرکز د معلوماتو لمخې د اعلانې د خبرېدو وروسته په شفاهي ډول رسنیو ته هم ویل شول چې د دې وروسته د لارینو د خبرې پوښښ څخه ډډه وکړي. تازه د مېرمنو د حقونو فعاله جوړیا پارسي د طالبان لوري په کابل کې نیول شوې چې په اړه یې اندېښنې راپریدلې دي.
و کسانی هم که اعتراض میکنن به شدیدترین وجه سرکوب میشن و مورد قربانی قرار میگیرن، که خانم جولیای پارسی، ندای پروانی، متیولای ویسار، رسول پارسی و مرتضای بیگودی نمونه های بارز از این قربانی هستن که متاسفانه در زندان های طالبان به سر میبرن.
طالبان در اوسه د دغه فعالینو د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د بخښنې نړیوال سازمان او ګڼو نورو سازمانونو د کسان د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه ګورئ. او جمهوری غوښتونکي سیالان چې هر یو غواړي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د څوکۍ د پاره د خپل ګوند نوماند شي، پرون شپه یې په یو بل نیوکې وکړې. ګوندي ټاکنو ته یوازې 4 میاشتې پاتې دي، خو په نظر پوښتنو کې ښکاري چې دغه 4 کسان ټول د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ نه وروسته پاتې دي. د مناظرې نور حال د خپل همکار ایوب خاوري نه ترلاسه کوي چې همدغه اوس د کانګرس د ماڼۍ له مخې موږ سره مل دی. خاوري صاحب، ستړي مشي. د مناظرې مهم کیڅو او د نو ماندانو د پخوانی ولسمشر ټرمپ اړه څه ویل؟ څومره ورباندې نیوکه کوله؟
کډیره مننه. د دوهم مناظره او د جمهوریت غوښتونکو کاندیدانو یا نو ماندانو ته خو تر ټولو مهم ټکی، مهم خبره د ولسمشر پخوانی ولسمشر ټرمپ غیر حاضری ده. په دغه مناظرو کې ولسمشر پخوانی ولسمشر ټرمپ بیا هم د دوم ځل لپاره دا مناسبه و نه بولی چې د خپل سیالانو سره په دغه مناظره کې برخه واخلي، ځکه د پاند دا د وخت ضایع کېدل دي او دی تر دوی د نظر پوښتنو په اساس د خپل سیالانو نه ډیر مخکې دی. څه کم شپیته سلنه جمهوری غوښتونکي رای ورکوونکي اوسم ولسمشر ټرمپ مناسب شخص یا ول کس بولی در اطلون که جمهوری اصد ده پاره تر طولو نجدی سیالی شپار سلنه دیسانتس ده موضوعات عمومی ده امریکا هم دغه لوی موضوعات پدی مناظره که میاد سول ده اوکراین جگره ده چین سر سیالی چی اکثریتوی چین یو سیال اتا دخمن هوادو باله او ده صحت موضوعات ده مخدره توکو موضوعات ده مهاجرت موضوعات ده دیوال جوړول موضوع ده موضوعات ول خو دوی ټولو په یو بل سره خو نیوکه او اختلافات درلودل خو ټول په دې کوشش کې ول چې ځان د ولسمشر یا پخوانی ولسمشر ترامپ سیال وخی هغه ته یعنی دوم کس عقلا شي چې تر څو بیا یو سیالی وکړي د اوس لپاره دوی ټول د پخوانی ولسمشر ترامپ نه ډیر شاته پاتې دي او درېمه مناظره ته درې نیم څلور یو میاشت وروسته په فلوریدا کې کماندان په کالیفورنیا کې د رونالد ریګن د کتابتون په تالار کې راټول سی وو او هرې وو هڅه وکړه چې ځان د پخوانی ولسمشر رونالد ریګن په لوی وخی ریګن یو تر ټولو محبوب جمهور غوښتونکو ولسمشر تیر شوی دی خو یوازې څو دقیقې وروسته دغه یووالی له منځه ولاړ او هرې وو هڅه وکړه چې ځان له نورو غوره وخی د کډوالو د موضوع اروان د نیوجرسي پخوانی والی کریس کریستی وویل چې ملي ګارد به د مکسیکو سره پولي ته ولیږي چې د ګمرکاتو په ساتنه کې د سرحدي ځواکونو مرسته وکړي بل ته د موضوع چین وو ټول په وخل دښمن وو باله د جنوبی کارولینا پخوانی والی نیکی هیلی وویل چې د مکسیکوي قاچاقبرانو د ځپلو لپاره به د ځانګړو ځواکونو څخه کار واخلي او د چین سره به تر هغه وخته عادي سوداګري بند کړي چې هغه هیواد د فنټانیل صادرات بند کړي په تیبي چارو کې پانګوال ویوی کراماسوامی په اوکراین کې د جګړې په اړه وویل چې که پوتین یو مستبد دیکتاتور دی د دې معنی دا نه ده چې اوکراین ډیر ښه دی هغه زیاته کړه چې چین اصلي دښمن دی په فلوریدا ایالت کې پر چینایي وګړو باندې پوځي ځاهو ته نږدې د ملکیتونو پر اخیستلو بندیز دی او د دغه ایالت والی ران ډیسانټس وویل چې که دا هغه خوښوي په ټول هیواد کې به دغه ډول بندیز ولګوي د سیالانو په دې ډله کې یو کس چې په نظر پوښتنو کې تر ټولو مخکې دی په مناظره کې نو هغه د مناظرې پر مهال په میشیګن ایالت کې د کارګرانو د یوې اتحادیې سره لیدل غوره بللی وو د ان بی سی یو سروي ښیي چې 80% جمهوري غوښتونکي رای ورکوونکي د نورو سیالانو په مقابل کې د پخواني ولسمشر ملاتړ کوي او ورپسې دوهم کس ران ډیسانټس یوازې 14% ملاتړ لري په خپل منځ کې پر یو بل ترنیوکو وروستی اصل سیال دیموکراتانو ته پام شو د شمالي د کوټا والی ډګ برګم د ایران سره د زندانیانو تبادله وغندله
پینزه بندیان مو ورکړل پینزه بندیان یې راکړل خو هغه شپږ میلیارد ډالر هم واخیستل چې هغه په دې پیسو ترهګری کولای شي او همدغه ایواد په نړۍ کې د ترهګری تر ټولو ستر ملاتړی هیواد دی
د پخوانی ولسمشر مرستیال مایک پینس د خپل پخوانی رئیس چې اوس سیال دی یادونه دغه ډول وکړه
Now we see Donald Trump
اوس موږ وینو چې ډونالد ټرمپ د هغه اجنډا څخه پر شا کیږي چې زموږ د تیر حکومت او په تیرو 500 کالونو کې د جمهوریت پالو د غورځنګ اساس وو موږ هغه مهال په نړۍ کې سرلوړی وو اوس ډونالد د تزرو او ځواکونو رئیسلو خبرې کوي
ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن
مننه چې تر اوسه امریکا غږ سره مالی است نړیوالو مسایل ته راشو د ناګورنو قرباغ لنیمای څخه زیات وګړي ارمنستان ته کړه شوې په داسې حال کې چې آذربایجان تیره اونۍ د سپکو يرغلیزو عملیاتو په ترڅ کې دغه جلا شوې سیمه بیرته ونیوله تر 15000 زیات شمیر ارمنیان لا ناګورنو قرباغ څخه د ارمنستان په لور اوښتي د ارمنستان حکومت ویان دی نازلی بغداسریان په یو بیان کې ویل چې د 5 متر سهار پورې 15000 او شپږ دیش په زور به ځای شوې کسان لا ناګورنو قرباغ څخه ارمنستان کله شوې اټکل کېده چې د باکو د بریټس خاط د مخه شوخوا یو سلو شل زره ارمن تبره وګړي په دې سیمه کې میشتو د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن د پنځشنبه په ورځ د چچنیا له مشر رمضان قادروف سره وکتل. دا غونډه درې ورځې وروسته لاغه کیږي چې قادروف د خپل تنکی زوی یو ویډیو خپره کړ چې د قران کریم د سوځولو په تور یې یو زندانی واه. په دې اړه کرملن د نظر د څرګندولو او د تویلو نه ډډه کړې. دا د قادروف د روغتیا په اړه ګنګوسي هم زیاتوي چې د چچنیا مشر دا خبرونه لا د وخته رد کړي دي. اسرائیل د پنځمه په ورځ د غزې له تړنګ سره مهمه لوی لار پرانستله او په دې کار سره یې په زورګونو فلسطینی کارګرانو ته اجازه ورکړه چې هیواد ته ننوځي. دا د تیرې اونۍ راهیسې کله چې دا لار بند شوه لومړی ځل دی چې دا لار بیا پرانستل کیږي. په همدې تیرې اونۍ کې د غزې په پوله کې څو اونۍ لاریونونو دوام درلود چې لا تاوتریخوالو ډک وو. وزاره کومکو چاودیدونکو ټوکی او ډبرې گزارولې چې د اورونو د لګیدو لامل شول. اسرائیل وایي په لاریونونو کې شدید تاوتریخوالی چارواکي د تاړستل چې د حماس د وسلوالې ډلې پورې اړوندې نظامی پوستې چې په غزه واکمنې دي په نخښه کې. خوبل پلو په افغانستان کې د روان اقتصادي کړکیچ سره سره بیا هم ځینې لیکوال کتابونه چاپوي. کتاب پلورونکي وایي چې د علمي او ښوونیزو مرکزونو پس حالت د کتابونو پر پیر او پلور باندې هم خپل سیوری غوړولی دی. بل لوري ته بیا ځوانان وایي چې د تیر کال په پرتلې د مطالعې او کتابونو علاقمندان زیات شوي دي. نورحال د شمس آریان پر رپورټ کې
په افغانستان کې د تیر په پرتله د کتابونو چاپ فرهنګي غونډې او د ادبي مشایرو بهیرونه پکې سوي دي. رواني بیروزګاری د کتابونو پر پیر او پلور هم خپل سیوري غوړولې دي. ماهر احسان زئی چې په ژورنالیزم کې لس کلنه تجربه لري د مسلکي خبر لیکنه تر عنوان لاندې کتاب تازه له چاپ راوتلې دي. که څه هم شاغل احسان زئی د کتاب او مطالعې روان وضعیت څخه خوش لدی، خو د کتابونو د چاپ د ادبي بهیرونو د بیا پیل او لیکوالو د بیا راټولېدو خبره کوي.
متاسفانه په اوس وخت کې چې وضعیت د اقتصادي ارقام ډیر خن سره مخ ده، یو ډول زوال سره مخ شوی، معمولا په دغه سی غونډو باندې مصرف راځي، لګښتونه راځي، نو لامدې قبل هم نشي کولای چې څوک ډیره غونډې وکړي. دا یو مهم موضوع ده چې افغانستان ډیر شمیر خلک په وتلو یو وتل دا هم یو علت ده چې د ځینو بهیرونو یا د ځینو غونډ ټولونو او بنسټونو مشران له افغانستانه وتلي چې بیا راټولېدل او یا منسجمه کېدل یو څه وخت نیسي.
خو بل لور ته پر مطالعه روج ځوانان وایي چې د تیر کال په پرتله د علمي کتابونو د لوست او کتاب پلورنځوي ته د ځوانانو راتګ زیات شوی دی. دغه ځوانان له طالبانو غواړي چې د دندو پر امنسته کولو او د بیکاری په لمنځوړلو کې د دوی لاسنیوي وکړي.
خوشبختانه ورځ پر ورځ په هیواد کې د مطالعې شایقین او پیرو پلور زیات شوی دی، نو دا یو خوشبختي ده. په هر حال خو د قیمتونو د کتابو قیمتونه سړي مناسب دي، خلکو له وضع سره برابر دي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د نورو ستونزو تر څنګ د کتابونو د پیر او پلور بازار هم تر 50% زیات راولوید. د کتاب پلورنځوی مسؤلین وایي چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د علمي او ښوونیزو مراکزو نیمه فعالیت هم د کتابونو لوست او بازار ته زیان رسولې دي.
ها کسان چې هدف من ژوند لري هغه ته د راستون زلري جدي نه دي او دوی کولای شي چې هغه مهار کړي او خپل هدف ته ځان ورسوي. لبل خانه په اکاډمیک حوزه کې همدارنګه د خونې ورزنه افغانستان په برخه کې چې کوم تزلزل من سره غلای دي، هغه یو سترس ده ماده چې تر ډیره په دغه برخه کې ناهیلي رامنځته کړي ده. او که په دغه بهیر کې پاملرنه وي نو فکر کوم بیا به ستونزې زیاتې نه وي. نو یو دغه د اکاډمیک مرکزونو تزلزل شول او یو اقتصادي ستونزه شوه چې دغه دوه جدي خنډونه دي چې د مطالعې او همدارنګه د کتاب د پیر فلور په برخه کې خنډونه او جدي ستونزې بلل کېدای شي.
په تیر کې بهر اونۍ د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ځوانانو له لوري د کتابونو د چاپ او د کتابونو لپاره د مخکتنې غونډې جوړې دي. د فرهنګي پالانو په نظر چې د موجوده اقتصادي کړکیچ تر څنګ د ځوانانو پر مخ د خپل منځي ناستو محدودیتونو هم د کتابونو د لوست فضا پیکه کړې ده. شمساریان، امریکا غږ.
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه له یک شنبه تر پنځ شنبه.
د پښتو خبرونه په اخر کې بیا هم ستاسو د ملتيانه مننه کوم. د خبرونه پای ته رسیدي د دې نوروز ته زموږ د ډېری خبرونه پیلېږي چې وړاندې کوون کې زما همکارا سحر جان عظیمی ده. د غینه په پښتنه کو چې په خبرونه کې څه څه تاسو ته برابر کړی دي. سحر جان ستړي مشه په خیر راغلی.
سلام به شما، سلام به دوستای بیننده. در نیم ساعت آینده فرمت مسکو